مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مارچ 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام تړون هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجملنا خبرونه اورو. افغان طالبان وای تر هغه به د سولې خبرې نه کوي تر څو چې شرطونه منل شوي نه وي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیه وای حکومت دې صحافیانو ته تحفظ ورکول یقیني کړي. او په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شوی دی. افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې وویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې ودرولي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوې نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دغه پنځم دور به راورسېږي یا په اول هفته کې یا په دریم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
له دې وړاندې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د سولې د مذاکراتو په لړ کې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت سیمه واره دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب کې د رسنیو په دفترونو کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه موقع یو خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل حکومت دې خبریالانو ته تحفظ ورکول باوري کړي.
حکومت پخپل ذمہواری پورا کولو کې ناکامه شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو به حمله کوي، زموږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د دوی ټوله ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي هم لګوله او تحفظ هم ورنکو.
یاد دی وی چې د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د پنسې ورکولو پس حکومت په رسنو کې په دې موضوع په تبصرې کولو بندیز لګو چې وروستو بیا ځینو قهرجنو کسانو د رسنیو په دفترونو بریدونه وکړ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودېدونکو موادو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د خبر پاڼې پر اساس نیول شویو کسانو چې په یوه رکشه کې یې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو د خپل جرم اعتراف یې کړی دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته امر ژبله اوښتې ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شوو او زخمیانو شمېرې نه دي یادې شوې. په مومند ایجنسۍ کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې ده. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکي سید اختر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا میله به تر 23 مارچ پورې دوام ولري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې به د سایکل او ځغل، فوټبال، کرکټ، د تقریرونو او دغسې مختلفې مقابلې کېږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده پخواني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوی دی. حسن ترابي د 1999 کال په کودتا کې هم مهم رول درلود چې په نتیجه کې عمر البشیر واک ته ورسېد. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 74 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابي په 1999 لسیزه کې د توندلارو مشري کول او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او دغه مرستیال ایمن الزواهري ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی و. خو په 1996 کال کې د امریکا نړیوالې ټولنې د فشار له کبله اسامه بن لادن له خپلې خاورې وویست. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلی دی په سیمه کې د فرقی تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړی دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړي دي. دا په تیرو دوو کالونو کې د ترکی د یو جګپوړي مشر تهران ته لومړی سفر دی. احمد داود اوغلو چې پرون د ایران له مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري سره یو ځای ولاړ و ویل زموږ ترمنځ به ډېر مختلف فکرونه او دریځونه وي خو موږ خپل تاریخ او جغرافیا نشو بدلولی. نوموړی زیاته کړه چې د ایران او ترکی لپاره دا ډېره مهمه ده چې په سیمه کې د خپل منسي او جګړو د فرقیز او نسلي شخړو د ختمولو یو نقطه نظر خپل کړل شي. په دغه موقع ساک جانګیري په ځینو سیمه ییزو معاملو اختلافات ومنل خو زیاته کړه چې تهران د سیمې د ثبات لپاره اختلافاتو هوارولو ته ژمن دی. د اوکراین پوځ وایي چې د هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه یاغیانو سره د نښتو پر مهال دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د پوځ ویان اندري لیسینکو پرون ویلي دي چې دا پیښه د حکومت تر کنټرول لاندې د میریوپول له یوې بندرګاه سره نږدې هغه مهال شوه چې اوکراینی سرتیرو ته د یاغیانو د یو جاسوسه ډلې په اړه معلومات ترلاسه شول. د پوځ ویان وایي د اوکراین په ختیځ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 500 اوکراینی سرتیري زخمیان شوي دي. وروستی خبر دا چې د ترکمنستان ولسمشر د دغه هیواد د تیلو او ګیس په ادارو کې د درغلیو غندنه کړې ده. قربان کلی بردی محمدوف په یو غیر معمولي ټلویزیوني وینا کې نیوکې وکړې چې د ترکمنستان د تیلو او ګیس په ادارو کې پراخې درغلې موجودې دي. هغه د مارچ په 4مه خپلې کابینې ته په دې اړه لږ جزئیات ورکړل خو په مشخص ډول یې د انرژۍ په برخه کې د پخواني وزیر اعظم د مرستیال بای مراد خواجه محمدوف نوم واخیسته چې په نومبر میاشت کې د روغتیایي ستونزو له کبله دندې لري کړې شو. دا خبرینو پای
خبرونه مو زموږ همکاري انیس اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي.
د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو د خصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
بلخوا وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړی.
په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي.
په مومندو کې د لوبو د میلې حال درکوو.
سایکلنګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاډي ریس دی. دین نواز کوم میجر ګیمز یا ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي.
او اونیس پروگرام تړون کې د خوست سیمې د روایتو او دود دستور حال درکو.
یا د شمال د دوه مونده په نوم یو خارګوټی ده، داسې په ګوربلس کې وړوکی خارګوټی موقعیت لري. په خوست کې البته ولسوالۍ دولس دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په داسې حال کې چې وسوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ مذاکراتو انکار کړی، د سولې عالی شورا یو جګپوړي غړي او افغان حکومت د دغو مذاکراتو ترسره کېدو ته هیله ښودلې ده. افغان چارواکي وایي وسوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې وړاندې کړي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د دوی مشرتابه چاته د سولې په مخامخ مذاکراتو کې د ګډون دنده نه ده سپارلې. نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د سولې عالي شورا هیله منه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې که دا اونۍ ونیسي شایي بله اونۍ پیل سي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري 15مه څلور اخیزه غونډه به چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو ته کښېنوي بلاخره جوړه سي.
دغه 15م دور به راورسېږي، یا په دې اول هفته کې یا په دویم هفته کې. خو د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایه هم دا وه چې د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو در خصوص د شورې شورا دا سره کښېني.
د سولې د مذاکرو د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي، تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړي دي. د سولې عالي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو دپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسله والو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبرۍ شورا د سولې په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو بیا د خپلې ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسېدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نومونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشې کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرېستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسله والو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15 څلور اړخیزه غونډه وسي. افغان چارواکي هیله من دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ سو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې ترسره سي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خپرېدو وروسته هغه خبرې وځنډېدې. له هغې وروسته د وسله والو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسله وال د سولې خبرو ته حاضر نه سي، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې د دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. افغان حکومت وایي د سولې د مستقیمو خبرو لپاره لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړ چمتووالی لري، خو اوس ځنډېدلی چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د طالبانو د وروستي دریز په اړه چې د سولې خبرې رد کړې دي د افغان حکومت دریز پوښتلی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید یا د پارلمان سره یا هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه باید حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلودی. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه، افغان حکومت له وسله والو طالبانو، د هغوی له ټولو ډلو، د هغوی له جراسو اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې دا پتان په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګېږي د سولې خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولې خبرې غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د څلور اړخیزې غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی. پلان دا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسي، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هم هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته د 13مې نېټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري هستې چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې سوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنې هغه ژمنې چې په هغو غونډو کې کېدلې په هغه ژمنې تاکید شوي او څلورو هېوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له ادرس څخه مطرح وه، هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له ادرس څخه هم په ژمنو کې صداقت او رښتینولي درلودله، یعنې د هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله من دي چې دغه ژمنه هم عملي شي.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تا سولان دی واورید چې وسوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې له مخامخ مذاکراتو نه انکار کړي، خو افغان حکومت او د سولې عالی شورا هیله لري ټاکل شوی و چې په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرې ترسره شي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پخوانی سفیر او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر سره پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې په مذاکراتو کې افغان طالبانو د نه ګډون تر شا څه وجوهات کېدای شي.
افغانستان کې دوه ګروپونه دي چې جنگ کوي، افغان حکومت او طالبان. نو په هغه کې یو اند خو ناست دی، دا بل اند چې طالبان دی هغه نه دی ناست. نو طالبانو نمایندګي هلته څوک کوي؟ نو هغوی چې معامله زمونږ ده، فیصلې نور خلک کوي، دا رنګ معاملات نه.
په داسې حال کې چې د تیرو ورځو کې د امریکا دورې پر مهال سرتاج عزیز دا خبره هم ومنله چې ګنې د طالبانو د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي، د هغې خاندان کورونه هغه دلته دي. داسې وخت کې چې مذاکراتي عمل بالکل په سر دی، د دې بیان څه مطلب او څه پیغام ورکول غواړي پاکستان؟
ګوره سرتاج عزیز، خو هغه خبرې وکړې چې عام خلک کې همیشه کوي، خو پاکستانی حکومت لا نه کړي چې طالبان په پاکستان کې ناست دي، پاکستان کې د دوی مشران دي او دلته دوی ته څه فیسلټیز حاصل دي، په هسپتالونو کې علاج کېږي وغیره وغیره، دا په خپل ځای دي. نو هغه د دې وجې ویلي وو چې چونکه دلته دي سره دي، نو کامیر چې راشي خبرو ته کښېني. خو طالبانو خپل یو انداز دی، هغه وایي چې ټیک ته مونږ تاسو سره اوسو، تاسو سره زمونږ اړیکې ډېر پخوانه دي. خو په دې کې په کار وه چې دوی سره مشوره مرکه څه خوشبی و نه خبر پاکستان بکڑی خو بہرحال دوی گلا لکا دارنگ دا چې موږ نه سم تپوس نه دی شوی.
پینځمه غونډه کې دون کې دا په داسې حال کې چې لا کم د طالبانو سره نیخ بنیغه خبر و اترو عملو هغه لا اوسه پورې نه دی شروع شوی. پینځمه غونډه تاسو وینئ چې ګنې هغه به وشي یا به د هغې سره نتیجې مخې ته راشي؟
ګورئ که هغوی د کابل د مجلس پریس ریلیز را واخلی، نو هغه کې دوی ویلي وو چې د طالبانو سره په اول هفته کې چې موږ خبرې اترې په اسلام آباد کې وشي، نو په هغه پسې به سمدستي د دې کمیټې مجلس هم کوو په اسلام آباد کې. خو تاریخ یې نه وښولی، اول هفته یې ویلي وه چې هغه پسې وروسته به موږ مجلس کوو. نو چونکې اوس میټینګ په اول هفته کې ونه شو، میټینګ وځنډېده، ګمان دا دی غالب چې د مارچ په اخره پورې شاید وشي. نو چې کله وشي هغې نه بعد زه وایم چې دوی به مجلس کوي. په هغې نه مخکې مجلس کولو څه خاص داسې ضرورت یا وجوهات خو زه نه وینم چې طالبان دے افغان حکومت سره کینولی نه وی او بیا دوی کینی مجلس په پڅه کوي.
دا مشال ریډیو دا
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته. ډان ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو دا ثابتېږي چې پاکستان پر ځینو طالب مشرانو کنټرول لري او کولی شي دغه د خبرو میز ته کینوي او باید دغه هیواد اوس د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره رښتونې همکاري وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې یوې سیلانیزې ادارې سره په خبرو کې وویل پاکستان په افغان طالبانو سناسه نفوذ لري او ځینې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي د سرتاج عزیز دا خبره ډېر اهمیت لري ځکه چې له کلونو راهیسې افغانستان پر پاکستان دا تورونه لګوي چې د پاکستان له خاورې افغان طالبان د دوی په هیواد کې تراګر بریدونه ترسره کوي، ولې بلخوا پاکستان دغه تورونه ردوي. جزیز په واشنگټن کې اویل د طالبانو ځینې مشران یې په هیواد کې شته او دوی کولی شي چې دغه طالب مشران د خبرو میز ته راولي. دوی پر دغو طالب مشرانو د ځینو بندیزونو لګولو سره د افغانستان د سولې خبرو کې شاملېدو ته راضي کولی شي، خو دا څه نوې خبره نه ده. که څه هم امریکا او نړیوالو دا ویلي دي چې د پاکستان ځینې ادارې د طالبانو مرسته کوي او طالب مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو پاکستان بیا داسې تورونه ردوي او وایي دوی د وسلوارو کفارو خلاف په قبایلي سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي دي. پاکستان په وزیرستان او نورو سیمو کې د طالب وسوالو خلاف عملیات کړي چې د دغې له وجې په لکونو خلک هم له خپلو سیمو بېګوره شوي دي او د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوي دي. ډان وسپانه لیکي که څه هم د سرتاج عزیز دغه خبرې نوې نه دي، خو بیا هم هغه دا څرګنده وویل چې افغان طالبان د دوی په هیواد کې ژوند کوي، دغلته علاج کوي، پټنځایونه او کورنۍ لري. له کلونو راهیسې پاکستان دا وایي چې افغان طالبان هم په افغان خاوره ژوند کوي او د دغه هیواد دا دعوې دروغ دي چې ګینې دوی له پاکستانه ترهګر فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان دا هم وایي افغان حکومت د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره په پاکستان تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي اوس باید دواړه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په عملي توګه د سیمې د امن لپاره کار وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر ایجنسی سیاسي ګوندونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې اف سی آر قانون دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. په دې لړ کې د خیبر ایجنسی په جمرود شاکاس کې د یاد سیمې سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلمان غړو غونډه شوې. په غونډه کې شریک مشرانو وویل چې باید حکومت د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود شاکه سیمه کې د خیبر سیاسي اتحاد او د پارلمان غړو ترمنځ د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه یو غونډه وشوه. د دغه غونډې په مهال د فاټا ډیپټي پارلماني لیډر شاجګل پریدی وویل چې دوی څه موده مخکې د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا حیثیت بدلولو په اړه کوم بل جمع کړی وو او غږ یې پورته کړی وو. دوی اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي. خود وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې سفارشاتو ته انتظار کوي. په دې موقع شاجګل پریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او که داسې نه وي نو بیا دې صوبه راکړي او یا دې آزاد کونسل راکړي، خو زموږ موجوده حیثیت ته خامخا بدل کړی شي.
که د حکومت د خوښۍ چې موږ په صوبه کې زم شو بس موږ خو بالکل ورته تیار یو، یا بسم الله سبینه مونږ ته ایکسټینډ کړی شي. که په ده کې دو ته مسله وي نو په نور آپشن باندې ته مونږ همدغه لپاره د آپشن یخي مقصد هم دا دی چې په یو آپشن باندې ډیډ لاک پیداویږي، په درو آپشن باندې ډیډ لاک نه پیداویږي. نو مونږ چې سټیټس خامخا راته میلاو شي چې په هره طریقه باندې وي، نو د صوبې د ضم کېدو نه مخکې وروستو شوي یو، نو اوس ته وروستو یو، نه بیا ته وروستو یو. خدای پاک ته وکړي چې سبا وشي.
په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند د خیبر ایجنسی یو مشر منظور پریدی وویل
کم تیر گورنر وو هغه پر ریفارمز کې رکاوټ وو. اوس چې کوم موجوده گورنر راغلو د موږ د امید دی چې هغه د تیر گورنر په لار باندې نزي او کم چې د فاټا خلک کومه ارزو ده، کم خواهش ده، کم چې بنیادی انساني حقوق دغه غواړي، دا تمه لرو چې هغه د فاټا خلکو ته خپل آئینی او قانوني حیثیت ورکړي. موږ غواړو چې په فاټا کې ریفارم راشي، د اف سی آر ختم کړی شي او په خیبر پختونخوا کې فاټا زم کړی شي.
او په دې موقع د خیبر سیاسي اتحاد مشر د پاکستان تحریک انصاف شاهد شینواری په خپلو خبرو کې وویل
موږ په دې باندې زور راوستو چې دا کم بل چې جمع شوی دی د خیبر پختونخوا په زم کېدو په دې باندې دی د فاټا پارلمنټیرین په کار دی چې ځان واپس اکټیو کی، په کار دی چې د نورو صوبو د نورو عوام په شان دی د فاټا خلکو سره هم سلوک وکړی شي، حقوق او نور قسم سیزونه ملاویږي چې دا د فاټا خلکو ته ملاویږي.
او یو قبایلی وکیل تاج محل د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه وویل
په دې خبره ټول متفق یو چې په خبر زموږ هغه دارالخلافه ده او دا ټول پښتانه چې کوم دي دا د پښتو دي سبا کې شامل شي.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران او وکیلان غواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا د فاټا ګرینډ الاینس په نامه جوړه شوې ډله او ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او وایي دوی په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه شاملېږي او دوی له دې یو ځان له کونسل ورکړی شي او د دوی قبایلی حیثیت ته برقرار وساتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په پیښور کې د خبریالانو ټولنې خیبر یونین اف جرنالیسټ په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. خبریالانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د تحفظ ورکړي او پر میډیا د بندیزونو نه ډډه وکړي. نور تفصیل له پیښوره د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
دا د خیبر یونین اف جرنالیسټ غړي دی چې د ممتاز قادری د پانسی وروستو د رسنیو په دفترونو د بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره وکړه. پیغمبر اسلام ته د سپکاوي په قانون کې د بدلون په خبره کولو وجلې شوې د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری د فروری په 9مه پانسی کړی شو. حکومت د رسنیو په ادارو د ممتاز قادری د جنازې او د احتجاجي مظاهرو په خبرونو او په دې اړه پروګرامونو کې په تبصرو کولو بندیز ولګولو. د جمعې پر ورځ ځینې بلواشیو مظاهرچیانو د قادری جنازې ته د کوریج نه ورکول له وجې په پنجاب او سین صوبو کې د رسنیو په دفترونو حمله وکړې. خبریال شمیم شاهد وایي چې د رسنیو په دفترونو د بریدونو ټوله ذمہداری د حکومت په غاړه ده.
دا د دې حکومت ذمہوار دی ځکه چې د حکومت په خپل ذمہواری پوره کولو کې ناکام شو. دوی ته دا پته چې دا انتها پسند دومره تیز دي چې دوی به په اخبارونو حمله کوي، په صحافیانو حمله کوي، زموږ په صدر رانازیم باندې حمله کړې ده. نو زه وایم چې د دې ټوله ذمہواری په حکومت ځکه ذمہوار دی چې پابندي ولګوله او تحفظ ورنکو.
پاکستان کې د رپورټرز وداؤٹ بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي چې د حکومت د خوښې د رپورټنګ له وجې وړاندې هم خبریالانو ته زیان رسېدلې دی او باید د رسنیو د ادارو مشران د حکومت په وړاندې دا ستونزه راپورته کړي.
سو دغه صورتحال کې ما خلک ژورنالیستانو ته ژوند ته خطر زیاده شوې ده او پرون چې کوم په کراچۍ کې، په حیدرآباد کې، په لاهور کې او په نور ښارونو کې کم څه شوي دي، هغه هم د دغې وجه ده چې یو اړخ د خپلې خوښې رپورټنګ غواړي، نو بیا بل اړخ هم چې دی د زور نه کار اخلي او د خپلې خوښې رپورټنګ هغه هم مطالبه شروع کړي.
د راپورونو تر مخه د ممتاز قادری د جنازې په ویډیو خپرولو پیمرا د دوو شخصي ټي وي چینلو پر ضد درنې جرمانې لګولې دي او د مافیا د لیک جمع کولو غوښتنې ترې هم کړې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په مومندو کې د لوبو میله شروع شوې. دا میله د فاټا سیکریټریټ په مرسته جوړه شوې. د چارواکو په خبره په دې لوبو کې د مومندو ټولو سیمو ځوانان برخه اخیستې شي. دا لوبې به تر مارچ د 23 منټې پورې دوام لري. د دې میلې نور تفصیل د سیمینا شانواز ترګزی راکوي.
په مومندو جنسای کې د لوبو دویمه لویه میله شروع شوې چې په دې میله کې به اول د اتو تحصیلونو لوبغاړو ترمنځ ولی وروستو به د ایجنسۍ په سطحه د لوبغاړو مقابلې کول شي. دغه لوبې به تر د 23 مارچ پورې روانې وي او په یاد نیټه به اخیرنۍ مقابلې وي چې به پکې ګټلې شویو لوبغاړو ته انعامونه او سندونه ورکول شي. سید اختر د فاټا سیکریټریټ لخوا په محمد جنسۍ کې سپورټس مینیجر دی او وای
سایکلنګ ریس هم شته، میراتن ریس پکې شته، ګډاګاړي ریس دی، دین علاوه کوم میجر گیمز دي ټول به کې شامل دي، فوټبال، کرکټ، والیبال، کبډي، دین علاوه به کې ډیبیټس پروګرامونه دي، شاعرۍ پروګرامونه دي. په 23 مارچ باندې پکې مونږه پوره یو ګرانډ پروګرام یې چې پاره کې مختلف ایونتونه مونږه پیش کوو او خلکو ته به مونږه خایو.
د کوز محمد جنسۍ د بای کورونو د کرکټ د ټیم کپتان کلیم الله وای چې هغوی لګیا دي په دغه میله کې د برخه اخیستلو لپاره کوشش کوي چې ګنی خپل ټیم د مقابلې میدان ته وباسي.
دا چې د نوځوانانو لپاره ډېر یو کولی فیسټیول دی، دا چې ذهني کې دی چې کوم تناو شکار یا هغوی چې دی سي د لارې ته راړی یو دوی ته پکې ډېره فایده ملوي چې غلطو سرګرمیانو نه پکې دی دوی رئیساري او نور چې دی د شوق نه ټول لوبغاړي پکې لوبېږي. دغه شان موږ هم پکې دی کې ایسه اخیستل غواړو.
په دې میله کې د شاعرانو او د سندرغاړو د مقابلو برخه هم شته دی. د مرکزي محمد ادبي ټولنې جنرال سیکرټري رحمشیر ریحان وای چې د هغوی شاعران ملګري چې زیات پکې ځوانان دي داسې مقابلو ته ډېر خوشاله دي.
شاعرانو کې اوس هم د مقابلې لپاره تیاری شروع ده او دا د مقابلو سره شاعران اوس بلد شوي هم دي او هر یو دا کوشش کوي چې هغه د ښه نه ښه کلام ولیکم او دغسې یو کلام ولیکم چې هغه د خلکو هم خوښ شي او هغه یو ښه پیغام هم وي او هغه په دې مقابله کې زه وم ګټم د هغې چې کوم انعام دی په هغې کې زه په اول نمبر باندې راشم.
دې لوبو لپاره 2 میلیونه روپۍ ښودل شوي دي او د جوړونکو په وینا چې په میله کې یوازې د محمد اوسیدونکو لوبغاړي برخه اخیستی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره 19 پروګرام تړون هم لرو او ریدل یې مه هیروي. د ماسپخین یو نیمه بجه شوی لومړی لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
افغان طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې د نیغ په نیغه خبرونه انکار کړی دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې پرون په یو اعلامیه کې ویل تر هغې به د سولې په مذاکراتو کې ګډون نه کوي تر څو چې بهر ملکي ځواکونو په دوی حملې ودرولي نه وي او له افغانستانه وتلي نه وي. هلته د افغانستان د سولې علي شورا وایي که دا اونۍ د وسلوالو طالبانو له استازو سره د سولې نیغ په نیغه خبرې ونه شوي نو هیله ده چې په بله اونۍ کې به پیل شي. په پیښور کې د خبریالانو اتحادیې خیبر یونین اف جرنلسټ غړي وایي په دې وروستیو کې د رسنیو په دفترونو د بریدونو لپاره حکومت ذمهواره دی. پرون په پیښور کې ګڼ شمېر خبریالانو په سند او پنجاب صوبو کې د رسنیو په دفترونو او کارکوونکو د حملو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن د بهسودو ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې دوه تنه له چاودېدونکو توکو سره نیولي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نیول شوي کسان پلار او زوی دي چې له کوټ ولسوالۍ سره تعلق لري. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي عملیات پای ته رسېدلي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې د شاهین اتلس په نوم دغه پوځي عملیات 21 ورځې مخکې پیل شوي وو. په مومندو ایجنسی کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو یو میله پیل شوې. د فاټا سیکریټریټ لخوا په سیمه کې د ملي او جوړونکي سید اختر نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا میله به تر 30 مارچ پورې دوام لري او شاوخوا 2 میلیونه روپۍ خرچ به پرې راځي. په سودان کې د حکومت مخالفه ډلې مشر حسن ترابي چې یو وخت یې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه مړ شوې. د سودان سرکاري ټلویزیون پرون ویلي چې ترابي د زړه د ناروغۍ له کبله د 40 کلونو په عمر کې د پلازمینې خرطوم په یو روغتون کې ساه ورکړه. او د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو ویلي دي په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی باید انکارا او تهران یو نقطه نظر خپل کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون تهران ته د سفر پر مهال کړې دي.
لن خبرونه مو د انیس اجمل ناوریده. اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا ورسپانې خپل اداریا په سینټ کې د پی آئی اے نچکارۍ بل په مسترد کېدو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پی آئی اے د نچکارۍ پر ضد مختلفو یونینونو 13 میاشتو نه هړتالونه وکړل خو بدقسمتۍ نه دا احتجاجونه پرم نه پاتې نه شو او د ډزو په نتیجه کې د پی آئی اے ملازمینو ته ځاني زیانونه واوړېدل. ورسپانې لیکي که د سینټ نه یو قانون او یا یو اکټ نه منظوریږي نو حکومت سره د دې د پاس کولو آئینی طریقه د پارلمان ګډه غونډه ده او امکان دی چې اکثریت په وجه با حکومت دا بل منظور کړي. خو ښه به دا وي چې د سینټ او د هغې د متعلقه کمیټو د دې بل په حق له اعتراضاتو له اهمیت ورکړی شوی وي او د دې اعتراضاتو په رڼا کې بل بیا د سره جوړولو وروستو په سینټ کې پیش کړی شوی وي. ورسپانه لیکي چې په جمهوري ملکونو کې د سینټ رایه ته ډېر اهمیت ورکړی کیږي ځکه چې په دې ایوان کې ناست خلک تعلیم یافته سکالران دانشوران او په ځینو څانګو کې د ماهرینو حیثیت لري او ترې دا تمه ساتلې کیږي چې د حکومت دښمنۍ او خپل ګوندونو سره د وابستګۍ نه پرته هغه رایه به ورکوي چې د ملک په مفادو کې وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې څه شک نشته چې حکومت سره د پارلمان د ګډ اجلاس رابللو لاره خلاصه ده خو حکومت لا پکار دي چې د سینټ د رایه احترام وکړي ځکه چې پی آئی اے یوه لویه قامي اداره ده. د دې د قسمت فیصله دې د سیاسي ګټو نه پرته وکړي. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې پی آئی اے د پبلک لمیټډ کمپنی جوړولو بل د اپوزیشن د اتحاد لوجه مسترد کړی شو خو له دې وړاندې قامی اسمبلی د بل منظوري ورکړې وه. ورسپانه لیکي چې دې لړکی هیڅوک هم اختلاف نه لري چې پی آئی اے یو ځل بیا د باکمال خلکو سرویس جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي او دې لپاره د قانون سازی وکړی شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې په قامی اسمبلی او سینټ کې د اپوزیشن په اعتماد کې واخیستی شي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او جرمني ترمنځ د مالی او تکنیکي مرستو څلور معاهدې لاسلیک کړی شوې چې تر مخه به جرمني پاکستان ته 2,50,000 یورو ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې د معاهدو تر لاندې ترلاسه کیدونکې رقم به په عارضي توګه د بېکوره شوو خلکو په بحالۍ خرچ کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د بېکوره خلکو سره مرستو لپاره د نړۍ نورو ملکونو هم امداد ورکړی دی، خو د خود برد په وجه اصل حقدار محرومه پاتې شي. نو مناسبه به دا وي چې یاد رقم په حقیقي پروژو ولګولی شي چې حقدار ته خپل حق ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. پولیټیکو مجله لیکي د امریکا یو سینیټر پر نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي جټ الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رای واچول شي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په برتانیا کې به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال بیرته افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته استنولو د ځنډېدو فیصله رد کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې زموږ د همکار انیس اجمل ناورو.
پولیټیکو مجله لیکي د امریکا سینیټر رینډ پاول په نورو سینیټرانو د ټینګار کولو پلان لري چې دا شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د جنگي الوتکو ورکولو د منظورې پر ضد رای واچول شي. 13 میاشتې امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی اعلان کړی و چې په پاکستان به 8 F-16 جنگي الوتکې خرڅوي، خو رینډ پاول هغه مهال د وسلو د برامداتو مخنیوي لپاره د 1986 یو غیر څرګند قانون خبر رامنځته کړه چې دا شان پاکستان ته د وسلو خرڅولو مخه ونیول شي او د دې لپاره د نامنظورې پریکړه مخې ته راشي. رینډ پاول په یو بیان کې ویلي دي چې د تیرو 100 کالونو راهیسې امریکایان ویني چې کله له امریکا سره د همکارۍ خبره راشي نو پاکستان د یو بې باوره اتحادي په توګه کار کوي. رینډ پاول په دې وروستیو کې په مسلسله توګه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته په بهر ملکي مرستو ورکولو نیوکې هم کړي دي. نوموړي په 2012 کال کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو لپاره د امریکا سره مرسته کوونکي ډاکټر د نیولو په غبرګون کې یو داسې قانون متعارفه کړی و چې تر مخه یې له پاکستان سره د امریکا ټولې مرستې ختمې دي. پولیټیکلی کې په 2012 کال کې پیابټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور د امریکا حملې نه واخلي په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي ځایونو د معاملې پورې داسې مختلفې خبرې دي چې له وجې په دې وروستیو کالونو کې د امریکا او پاکستان د مشرتابه ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي له برتانیا څخه به په سلګونه پناه غوښتونکي افغان کډوال چې ماشومان هم پکې شامل دي بیرته به افغانستان ته ولیږل شي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا یو عدالت د کډوالو بیرته ستنولو د ځنډېدو پریکړه لغوه کړه. په جنګ ځپلو هیوادونو کې د زیاتو ګواښونو د اندېښنو له وجې تیر کال په اګست میاشت کې د برېتانیا حکومت د کډوالو په بیرته ستنولو بندیز لګولی و. که څه هم تیر کال په افغانستان کې په یو ریکارډ شمېره کې 70 وګړي وژل شوي دي، خو د برېتانیا د کورنیو چارو وزیر تریسا می د کډوالو د بیرته ستنولو مقدمه وګټله. ورځپاڼه لیکي کابل ته په ځانګړو پروازونو کې به په سلګونه کډوال خپل وطن ته بیرته ستنولی شي. د کډوالو د چارو لپاره د افغانستان وزیر د خبریالانو تحقیقاتي ادارې ته ویلي دي چې هیواد یې په ځانګړې توګه د ماشومانو پناه غوښتونکو د شړلو لپاره اندېښنې لري.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو په ترکی کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپی د اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ ادارو عکس العمل پارولی دی. د پولیسو تر چاپی وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینهوالو په ترکی کې اعتراضونه ورکړل. زمان ورځپاڼه د ترکی په یو مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا وخت په امریکا کې میشته او د ترکی د ولسمشر له مخالفینو ګڼل کیږي. نور تفصیل د سالم احمد صالح ناورو.
د ترکیې پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهرچیان د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیې پولیسو ولی زمان ورسپانه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورسپانه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورسپانو څخه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې چوډې زمان د څارنې لپاره اوګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریډم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریه له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نسي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیز خبرونې تړون ته. د نن په تړون پروګرام کې د خوست د خلکو په ژوند او دود دستور هم د خوست له خلکو سره خبرې کوو. د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. د خبرونه د افغانستان د خوست ولایت په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به درته د خوست ولایت جغرافیه در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه تاسو ته معلومات درکړو. ډیر اوریدونکي به په دې خبر وي چې افغانستان ټول څلور دیرش ولایتونه لري، خو په دې به شای ډیر لږ خبر وي چې کوم ولایت د هیواد په کومه برخه کې دی او شاوخوا یې کومې سیمې پرتې دي. د خوست یو قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی د خپل ولایت جغرافیه داسې بیانوي:
د خوست ولایت د افغانستان د ولایتونو څخه یو ولایت دی چې په جنوبي برخه کې پروت دی. شمال ته پکتیا ولایت دی، په غرب خوا کې پکتیکا ولایت دی، په جنوبي او ختیځه برخه کې یا شرقي برخه کې ډیورنډ لاین یعنی د پښتونستان څخه واقع ده.
له محمد ولی شاه عمرزی څخه مې وپوښتل چې د خوست د مرکز او نورو ښارګوټو په اړه معلومات راکړي. نوموړي وویل:
د خوست ولایت ښارګوټی په خپل مرکز چې په کې واقع دی د متون بابا په نوم یادیږي. دا ښار د خوست په نامه البته یادیږي. دولس ولسوالۍ درې درې واحده یعنې د ولسوالیو په انډول درې درې واحده په مرکز کې موقعیت لري. نور خرگوٹی چی لری البته دی خلبیسات و پسی خرگوٹی دی علی شیر دی تنیو پخپلا پتنیو ولسوالی کی واقعی یو خرگوٹی دی دو منده پنم یا دی شمال دی دو منده پنم یو خرگوٹی دی داسی پا گربز کی ولو که خرگوٹی موقعیت لری. پا خوست کی البته ولسوالی دولس دی دولسو کی می دری دری واحد در تاویل چه پا مرکز پوری موقعیت لری چه شمال دا لکان دی متون دی. او نور ولسوالی پیرا دو منده شمال دین کلندر منگل مساخیل منگل ززی میدان علیشیر باک علیشیر البته دی تریزه و پنوم هم یادیگی اسماعیل خیل تانی گربز په نوم مشهور دی. واو ولسوالی د نادر شکوټ په نامه یادیږي.
اوس پښتنه داده چې په خوست ولایت کې کومي پښتني قبیلې ژوند کوي. محمد ولی شاه عمرزی په اړه وایي:
په خوست کې لویه قبیله اول زردان دي، دویمی البته منګل دي، دریمی دلته نو مختلف قومونه دي چې ماتون، تڼي یادولی شو، ګربز یادولی شو، دغه دي واړه قومونه، خلجي البته یادولی شو، واړه قومونه نور هم شته. مثلا په خوست کې اهل هنود هم ملکیتونه لري چې اوس د وطن د ناوړه پیښو په حساب البته د خوست نه وتلي دي، یو نیم کس یې دلته شته.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د خوستوالو پر ژوند ژواک غږیږو. په یاد سیمه کې مې د ټولنیزو چارو له کارپو او لیکوال زاهد شاه انګار څخه وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشی کوي. هغه وویل:
په خوست کې خوشحالیانې چې دي، یو په وادونو کې دي او د چا زوی پیدا شي، همداشان د نوي کال چې دلته نوروز ورته وایي، یا د نوي کال یا د پسرلي لومړۍ ورځ ورته وایي، دا ده په اخترونو کې ده. او بل دا چې مونږ دلته خلک ورته سوباتونه وایي، میلې ورته وایي، کله کله ځوانان میلې کوي، خپله سره کښېني او پیسې سره انداز کی، یا یو ځوان ته ووایي چې دا مصرف ته وکړئ، تاسو کور ته درځو، په دې وخت باندې خوښي کوي. یوه بله خوښي چې ور اضافه شوې ده، هغه دا ده چې په دې وروستیو کلونو کې څوک چې د لیسې نه یا د دولسم ټولګي نه فارغېږي، دوی جشنونه نیسي، خوشحالۍ کوي، یا د پوهنتونونو نه فارغېږي، په دې موقع هم دوی دا خوشحالیانې کوي.
زاهد شانګار د خوستوالو د خوشی انداز داسې بیان کړ:
کله چې واده کوي د خوست خلکو رواج دی، کله چې ورا زی مشناوی چې راوړي دی ته ورا وایي، هغه څوک چې وزي د ځوانانو ته یا مشران هر څوک چې پکې دي وراتي ورته وایي. دا چې کله هغه د ناوي د کلي خوا ته ځي، دوی ډولونه ځان سره لري، بس په لار کې هم اتڼ کوي، په موټر کې هم ډولونه وایي، دلته کلي ته چې لاړ شي هم دوی هماغه ځای کې میدانی کې یو پچلا جمع کې یا خانګاوې چې کوم ځای کې وي دې کې اتڼونه کوي. او پهلې وخت کې په کلي کې هم ساز او موسیقي روانه وي، نو مخکې نه توپیر یې همدا دی چې اوس خو دغه تخنیک چې پرمختللی شو دې سره، لکه لوډ سپیکرونه یا د لوړ آواز وسایل زیات شوي دي. په کلي کې هم دوی په اصطلاح موسیقي کوي. په اخترونو کې بیا ځوانان راټولېږي، مثلا د شپې د خوانه په یوه حجره کې کښېني، دوی موسیقي هم کوي، دوی هګۍ هم جنګوي. د چا زوی پیدا شوی وي، هغوی مثلا معمولا په اومه شپه باندې دوی هغه کوي، ده دوی مونږ مومیې ورته وایو، ځینې اومه شپه ورته وایي. په دې شپه باندې هم خپلو خپلوانو ته، ځوانانو ته دوی ډوډۍ کوي، او بیا کله کله په کې ساز هم وي.
نوموړی وایي: په خوست کې که څوک د خوښۍ پر وخت بل چاته ورنسي، نو دومره بد نه ګڼل کېږي، خو د غم پر وخت خامخا یو بل ته ورځي.
مونږ دلته غم خادي ورته وایو، که نه خوستیان دې ته د غم خادۍ اصطلاح کوي، که نه یعنې هغه څوک چې په ستونزو مشکلاتو کې را شي. او بل دا چې مړی چې وشي، مړی سم همدا ډول باندې، یو هغه خپله د کلي خبره ده چې درې ورځو دپاره هر کلی کې چې مړی وشي، خوست کې دا رواج ده چې درې ورځې د میلمنو خدمت، ډوډۍ، چای، دا ټول چې دي کلیوال یو ځای ورکوي. نو کلیوالو کې هم فرق لري، ځینې داسې دي چې یو ځای پیسې سره انداز کوي، یو ځای ډوډۍ پخوي، او ځینې لوی کلي چې دا بیا د هر کور نه د درې ورځې جومات ته ډوډۍ راباسي، هغه ځای کې چې فاتحه وي. بل دا چې دلته هر څه کې مراد کېږي، خو د مړي نه په قضایي کې مراد نه کېږي. مثلا په هماغه ورځ باندې چې هغه کوم کلي په اصلاح هدیره یې سره شریکه ده، قبر یې سره شریک دی، نو هماغه د کلي چې څومره ځوانان دي، هغه که چېرته په وظیفه کې دي، په دنده دي، یا کوم بل ځای کې دي، چې مثلا خپله موجود وي په هغه کلي کې، دوی به خامخا ځي هلته د قبر کیندلو دپاره به ځي. دلته ځینې قومي او کلیولي ناغې دي، که څوک رانغې هغه ناغه کېږي.
په فاتحه کې هم د درې ورځې دوستان او کلیوال ورسره کینی. دلته یوه عامه اصطلاح ده چې که سړي ته چاته واده ته ورنه شي یا د زوی یا د بلې خوشحالۍ په اړه باندې تبریکي ته ورنه شي دا دومره پروا نه لري. وایي چې باید مړي ته او مریض ته خامخا سړی ورشي.
زید شانګار د خوست په ټولنه کې ناوړه رواجونه داسې یادوي.
یو دا چې ولور ډېر لوړ دی یا د واده مراسم چې دي په دې کې ډېر لوی لګښتونه کېږي چې دا په خپله مونږ په منفي رواج کې راوستی شو. دې لپاره مونږ ډېرې هلې ځلې هم کړي دي. بله دا چې ځای ځای مثلا په خپله خور لور په بدو کې ورکوي. د دې سره سره چې دا دود ډېر کم شوی دی ډېر کم شوی دی خو بیا هم ځای ځای لیدل کېږي.
زاید شانګر وای د خوست په ټولنه کې د نورو سیمو پرتله سخت درزی ځکه وده نه ده کړې چې هلته د ده په وینا د ژوند د هرې برخې خلک پراخه همغږي لري.
د خوست په ټولنه کې یا په خوست کې د کوم کلي لوبغه چې دلته تقریبا علما قوي مشران مدني ټولنه تقریبا په ډېرو مسایلو کې سره همغږي ده. په ډېرو مسایلو کې تر اوسه پورې داسې یو ټکر نه دی رامنځته شوی چې له امله یې یا عالم د قوي بشر پر خلاف یا قوي بشر د مدني فعال یا د فرهنګي پر خلاف راپورته شوی وي. په ځینو ځایونو کې شته چې نمونې تاسو سره شته چې په اصطلاح د سوټي په زور د متروکي په زور د قمچین په زور کوم کار شوی وي. دلته په خوست کې دا ډول ټکرونه نشته.
کورنۍ ژوند
نادیه باوري په دې ولایت کې د میرمنو د حقونو او د هغوی ژوند ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړې د بشري حقونو په رڼا کې په خوست کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي.
په خوست ولایت کې د بشري حقونو په رڼا کې میرمنې لکه څه رقم چې لازمه ده اسلام شریعت حق ورکړی ده هغه حقوق دوی ته رسېدلي. بیا هم څه نا څه په دلسو یولسو یا پنځلسو کلونو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
نادیه باوري وای په ولایتي شورا کې میرمنې شته خو څوک یې غږ نه اوري او همداسې په تعلیمي ډګر کې هم ستونزې لري. نموړې په خوست کې د میرمنو د تعلیم او ټولنیزو چارو په وړاندې خندونه او ستونزې داسې یادوي.
ځکه چې هلته مونږ نه مسلکي استادان لرو نه استادان شته ښځینه او نه هم رسم رواج کلتور دلته یو څه نسبت تر قانونو تر شریعتو تر دې مسایلو حاکمیت ډېر لري. کله چې مونږ خویندې تر څلورمو پنځمه پورې درس وایي فامیلي طرف نه ممانعت کوي او هغه نور تعلیماتو ته نه پرېږدي. همدارنګه د واده حق ده چې اسلام دوی ته اجازه ورکړي چې هره خور کړی شي چې دینه پوښتنه وشي او دې پر رضایت نکاح ترسره شي. خو متاسفانه چې موږ خویندې اکثره هغه دوی سره پوښتنه نه کېږي حتی د جګ ولور په بدل کې ورکول کېږي لکه مال غوندې خرڅېږي. همدارنګه عمرن سنن قانوني سننه یې پوره کړی یا یې پوره کړی هم وي داسې چا سره واده کوي چې هغه یې دي سن سره برابر نه وي. انسان جلکۍ یولس اتلسو کلو عمر ولري خاوند د پنځوسو د اویاو د اتیاو کلو عمر ولري. همدارنګه نور تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې شته وال ټکول.
نادیه باوري وویل پښتانه باید میرمنو ته خپل جایز حقونه ورکړي.
خپل پښتنو ورونو ته دا غوښتنه تر لرمه د یوې میرمنې په صفت د یوې مور په صفت چې دوی حقوق خپلو خویندو ته ورکړي که د میراث په برخه کې وي تعلیم په برخه کې وي همدارنګه د ازدواج په برخه کې وي هغه حقوق چې شریعت اسلام ورکړي هغه په پوره توګه ورته ادا کړي دا ستونزې به هم هوارې وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د کرنیزو چارو کارپو ډاکټر نکیب الله وای په خوست کې جدیدی پلټنې نه دي سوي خو بیا هم هلته په غرونو کې قیمتي کاڼي مندل سوي دي.
خوست ولایت دا چې یو غریز ولایت دی نو په دې کې تر اوسه پورې داسې سروې نه ده شوي چې موږ دغه شی لرو. خو په دې وروستیو کې زموږ اکثره غرونه چې دي د کرومیټ ډبرې او دغه زیرمې لري لکه د تڼۍ ولسوالۍ په سیمو کې سپیرا کې دوه منده او ندرشکوف په سیمو کې وکرمت ډبرو کم نشته.
ډاکټر نکیب الله زیاته کړه چې خوست ولایت د زراعت په برخه کې د پام وړ څه پیدا کوي.
زراعت په بخش کې خوست یو ښه حاصلخیزه خاوره لري. اکثره ځمکې آباد آبی ځمکې دي چې په دې کې غنم، جوار، اوربشې، شولې، می، لوبیا، ممپلی او داسې نور محصولات د خوست خلک کري. د سبزیو برخه کې لکه تور بینجان، سره بینجان، بادرنګ، بېنډۍ چې تورایي په نوم سره یو قسم تورۍ دي، ټینډې دي، دغه کرو او اکثره حاصل ښه دی او د همجوارو ولایتونو ته هم صادرات لري. د خوست اکثره غرونه طبیعي میوې لري لکه جلغوزي، چارمغز او په څنګ کې د خوست ولایت کې نارنج، کرامبلوک، الوچا، مڼې دا هم کرلای کیږي چې دا فقط د خوست لپاره بس کی او صادرات نه لري په دې برخه کې.
ډاکټر نقیب الله وویل چې د زراعت ترڅنګ په بهر کې میشت خوستوال هم د خپل ولایت په اقتصاد کې برخه اچوي.
زمونږ اکثره ورونه سعودي عربستان، دبي، ابوظبي په دې مملکتو کې دي. د هر کور نه که چېرته مونږ داسې حساب کړو د هر کور په سر باندې دوه کسه د خوست ولایت نه په بهرني عربي ممالکو کې دي چې اکثره روزګار د دوی هلته کانکریټ کارونه دي او ډریوري د مزرو یعنی په زراعتي بخش کې مصروف دي، هلته په هغې باندې کار کوي او د دغې سیمې خلکو اقتصاد هم اکثره د خارجي عربي ممالکو د اقتصاد نه په پښو ولاړ دی.
نومیالی د دغې سیمې
خوست هم د پښتنو د نور سیمو غوندې د تاریخ په اوږدو کې داسې وګړي زېږولي دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي. لیکوال زاید شانګار وای د خوست د اتلانو نوملړ ډیر اوږد دی. نوموړی د هغو شخصیتونو نمونه اخلي چې شایي په نورو سیمو کې ډیر لږ خلک ورسره بلد وي.
موږ دلته ببرک خان، غازی ببرک خان لرو چې د انګریزانو سره په جګړه کې قهرمانی کړې ده. په رخصدۍ جګړه کې ویل کېږي چې لومړنی کس دی و چې په تل کې په تانا باندې ور وخت د انګریزانو په تانا باندې نه په تاریخ کې هم لوړ استاد دی. افغانستان په تاریخ کې دلته زلمای او صادق په نوم باندې د منګلو خلق فریاد لري. دوی هم د افغانستان په تاریخ کې نومونه ثبت شوي دي. مثلا په خوست کې بابر علي جان په نوم باندې سباری او د قوم مشر و. د دې معرف په دودولو کې په ټوله لویه پاسیا کې د تاریخ په اصطلاح روښانه دی چې د دا کار کړی بابر صاحب علي جان دی. یا د دې تر څنګ موږ نور فرهنګي شخصیتونه لرو چې هغې جملې نه موږ کولی شو چې ووایو چې صدیق روحي دی، میرزالم حدیدی دی، مثلا شهزار لیوال دی او سید الشاه فولاد دی. یعنی په ټولو قومونو او په ټولو ولسوالیو کې موږ قهرمانان لرو.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو تاسو د افغانستان د خوست ولایت په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتانه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.